السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې پروګرام کې تر ډیره د سندرو خبرونه اوري، خو لنډه خبري برخه کې به دا اوري چې د اروپا پارلمان د افغان خزو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان ممکن د خزو سره کړې ژمنې عملي نه کړي. دا او ځینې نور مسایل وروسته راځي، خو راځي په فایل کې د دې ساعت خبرونه واورو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بیګا لارینونه شوي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دوهې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د نوی دولت ریاست به د طالبانو د اوسني مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه تاس خبري اژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ګڼ شمیر خلک لیدل کیږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظري بیګا ناوخته په یوه بیان کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمش په طالبانو د پنچیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه، خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنگرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي، خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنچیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پورز د قطر پلازمینو دوهې ته ورسید ترڅو د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوي دي. امریکا له کابله خپل سفارت او اړوندې چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسیږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتي شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وایي د نوی حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې چا ته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نه میگذاریم که از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بیا اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت دی.
علت همی است.
اخو رویټرز د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانېدلي چې څلور امریکایان له افغانستانه وباسي، خو جزئیات نه دي ورکړي. امریکا د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې څه باندې 1,40,000 کسان له افغانستانه وایستل. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نروڼتیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایته د ده هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کښېني. د دوشنبې په ورځ د ډنمارک په پلازمېنه کوپنهاګن کې په یوه نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیستمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنګلادیش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنۍ سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولی دی.
د افغانستان نولس کلن لوبډله بنګلادیش ته ورسېده. د ویل چې د افغانستان نولس کلن څخه کم عمره لوبډله به د بنګلادیش د نولس کلن څخه د کم عمره لوبډلې پر وړاندې 55 ورځې لوبې ترسره کړي او دغه لوبې به د راتلونکې جمعې په ورځ پیل شي. له هغې وروسته به افغان نولس کلن لوبډله د بنګلادیش نولس کلن لوبډلې سره یوه څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
د راپورونو له مخې افغان نولس کلنو ټیم تیره اونۍ له کابله د پروازونو د نشتوالي په سبب لومړی د ځمکې له لارې پاکستان او بیا له هغه ځایه بنګلادیش ته سفر وکړ. خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د خبری برخې لومړی راپور ته. د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښودله. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او عمل یې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې بندیزونه لګولي دي. خو د طالبانو ویان بیا د اروپا د پارلمان تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې د ښځو د فعالیتونو زمینه به برابره شي او د شریعت په چوکاټ کې به یې حقونه تامین شي. تفصیل د سفی ولاستانک زی پر راپور کې.
اروپایی پارلمان د طالبانو له راواکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون مشره پاتې شوې.
سباندې 15 میلیونه افغانان پاتې دي. سباندې نیمایي ښځې او نجونې دي. له لوږې، اساسي خدماتو له لاسرسي او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې تتې راتلونکي سره مخ دي. دوی ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري. له ناقانونه نیولو، وژنو، کور په کور تلاشۍ، په ښځو باندې له بندیزونو او په پنجشیر باندې د طالبانو د بریدونو په سبب د ملکیانو له زیانمنېدو خبرېږو. د طالبانو کړنې د هغوی له ژمنو سره مطابقت نه لري.
میرمن اکبر زیاته کړه افغان ښځې فکر کوي چې نړیوالې ټولنې یوازې پرېښي او د دوی د برخلیک په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کېږي. هغې وړاندیز وکړ چې طالبان دې باید مسؤول وګرځول شي او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غښتلي او کوټلي ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو دې فعالې داسې وخت د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو د رامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل ښځې د مظاهرو حق لري خو دام ګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي. خزی په کومو برخو کې چې اسلامي شریعت ورته اجازه ورکړي زمينه ورته برابرېږي موږ ډاډ ورکو. اوس هم په عام روغتیا کې ټولې خزی راغلي خپل کاري پیل کړي. همدارس په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو بنوري برخې هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د خزو امنیت باید له روحي او فزیکي پلوه مطمئنه شي.
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن ګاز کارول شوی، لاس پرې پورته شوی او له بد چلند سره مخې شوي. د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخې دي. د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظې پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه وررسېدلي دي. هغه ویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده په خبره لا اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
د افغانستان د وضعیت په اړه مو د اروپایي پارلمان د غونډې په اړه واوریدل. بل لور ته بریتانیا او د بریتانیا پارلمان هم د افغانستان په اړه یوه جلا غونډه ترسره کړې. دې غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. جانسن زیاته کړې د خلکو د خوندي راایستلو لپاره به هم د دوی هڅې روانې وي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایی پارلمان د طالبانو له راواکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي، خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره پاتې شوې.
څه باندې 15 میلیونه افغانان پاتې دي، څه باندې نیمایي ښځې او نجونې دي. له لوږې، اساسي خدماتو له لاسرسي او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې تتې راتلونکي سره مخ دي. دوی ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري. له ناقانونه نیولو، وژنو، کور په کور تلاشۍ، په ښځو باندې له بندیزونو او په پنجشیر باندې د طالبانو د بریدونو په سبب د ملکیانو له زیانمنېدو خبرېږو. د طالبانو کړنې د هغوی له ژمنو سره مطابقت نه لري.
میرمن اکبر زیاته کړه افغان ښځې فکر کوي چې نړیوالې ټولنې یوازې پرېږي او د دوی د برخلیک په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کېږي. هغې وړاندیز وکړ چې طالبان دې باید مسؤول وګرځول شي او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غښتلي او کوټلي ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو دفاع له داسې وخت افغان ښځو په وړاندې د طالبانو له خوا د خنډونو د رامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل ښځې د مظاهرو حق لري، خو دم ګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي. خزی په کومو برخو کې چې اسلامي شریعت ورته اجازه ورکړي زمينه ورته برابرېږي، موږ ډاډ ورکو. اوس هم په عام روغتیا کې ټولې خزی راغلي خپل کاري پیل کړي، همدارس په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو بنوري برخې هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د خزو امنیت باید له روحي او فزیکي پلوه مطمئنه شي،
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو خزو باندې طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن غاز کارول شوی، لاس پری پورته شوی او لبد چلند سره مخ شوی. د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخ دي. د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي، څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظ پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه وررسېدلي دي. هغه وویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده په خبره لا اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم د ازادي راډیو د سندرو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی چې زموږ همکار طاهر روخان تاسو ته چمتو کړی دی، خو راځئ چې تر دې مخکې د لویدیځو ورځپاڼو تبصرې او مقالې راواخلو. نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ غنه کې د پنشیر وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي طالبان د دې ولایت د نیولو ادعا کوي، خو د مقاومت جبهې د خپل مبارزې د دوام خبره کړې ده. د طالبانو ویان د دوشنبه پر ورځ ویل پنشیر د دوی لخوا په بشپړ ډول ونیول شو، خو د مقاومت سرچینو ویل د دوی کسان لا هم په سنگرونو کې دي. نیوزویک د عیني شاهدانو په حواله لیکلي د طالبانو زرګونه جنگیالیو د دوشنبه په شپه د پنشیر په اتو ولسوالیو بریدونه وکړل. احمد مسعود چې ځان د مقاومت د ملي جبهې مشر بولي پر ټویټر لیکلي د پنچیر د سقوط خبره چې په پاکستانی رسنیو کې ډیره منعکسه شوې واقعیت نه لري. نیوزویک د مطلب په یو برخه کې لیکلي د پنشیر د سقوط په اړه امرالله صالح چې ځان د جمهوري ریاست سرپرست بولي تر اوسه څه